خوشحال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د 2012 زیږیز کال د جنوري 15 نیټه ده او په دې ډول دا د مشال رادیو دویمه سالګره ده. په دې اړه باندې رپورټونه لرو، پیغامونه لرو، نور مهم خبرونه او رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه لمخې ورزو ملیحې امیرزاده ته د دې مهال د خبرونو لپاره.
اول د خبرونو سټی کې د خیبر پښتونخوا حکومت وايي کې دیشي په ډېر اسماعیل خان کې په پولیسو برید د وسلوالو لخوا بدل وی. د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې مشر وايي د موجوده حکومت په ملاتړ کې په وړاندې کېدونکي قرارداد کې به نه شاملېږي. ایران وايي داسې ثبوتونه لري چې د دوی د یو ساينس پو د وژلو تر شا امریکا لاس لري. د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي په ډېر اسماعیل خان کې د ډی پی او په دفتر وسلوال برید د غلطه د ترهګرو او ورانکارو پر ضد د پولیسو د کامیابې کاروایانو بدل کېدی شي. د نوموړي په خبره د غلطه څو ورځو وړاندې پولیسو د غواکارو ترهګرو خلاف کامیابې کاروایانې کړې وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل
دا د درابن الته علاقې د پاره کې دوی دا سوي چې یو امکان دام دي چې الته د شګردو اغواکارو د غي دا یو کاروبار دی، غي به خلک تختول به او پولیس دې خلاف ډیر کامیاب کاروایي کړې وي. او هغه الته دغه اغواکار نو هغه مړ کړي او چې کوم خلک اغواکړي هغه ترې ها کړي، لہذا دا د انتقام په بنیاد دی یو پلان کړی.
د نوموړي په خبره ترسو د ترهګرۍ جړې نوې وستل شوې داسې پیښې بجاري وي. په ډېر اسماعیل خان کې په پولیسو د برید کې څلور برید کوونکي، یو پولیس والا او دوه لاروي وژل شوي دي او اووه پولیس اهلکار ژوبل دي. د پاکستان پیپلز ګوند د شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې د موجوده حکومت په ملاتړ کې به په هغه قرارداد کې نه شاملېږي چې د پښتونخوا په اسمبلی کې به وړاندې کیږي، خو زیاته کړه چې د هغه غیر جمهوري هڅو خلاف به ودرېږي چې سیویلین حکومت نسکورول غواړي. هغه زیاته کړه موجوده حکومت خپلو ناکامیو له کبله داسې صورتحال جوړ کړي چې د خلکو پام د اصل مسلو نه واړوي. هغه زیاته کړه
دا هغه ادا تیتر ادا بټیر هغه کې سیستم ده، هغه چې کوم دی مقصد حاصلو هغه مقصد خو مخکې نه فوت شو، ځکه چې هغه سره او دې ته پته ولګیدا چې څوک هغه نکی اوس دا قرارداد فایده څه ده مزخونیم پیچیده نه بدوي څه حاصلو غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د دفاعي کمیټه په غونډه کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي په پاکستان کې موجوده ادارې به په خپل خپل ځای کار کوي او دا چې د ملکی سلامتۍ لپاره به ټول کام او حکومت د پاکستانی ځواکونو تر شا ولاړ وي. نوموړي ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کولو لپاره تیار دی، خو په خپل سلامتۍ او خپلواکۍ به سمجھوته نه کوي. د بلوچستان یو عدالت هغه درې ایرانی امنیتی سرتیری خوشی کړي چې تیر کال هغه مهال نیول شوی چې دوی په پوله د پاکستان سیمه ته راوختي او یو پاکستانی وګړي هم وژلې. سرکاري سرچینې وایي چې دیشي دوی د قصاص ترمیم د لاندې خوشی شوی وي چې پکې به دوی د وژل شوی پاکستانی کورنۍ ته پیسې ورکړي وي. دغه درې امنیتی سرتیری په 1 دسمبر د پاکستان پولې ته اوختي او دلته بیا یو پاکستانی وګړی چې سعید ریکی نومېدلو وژلی و او کشر ورور یې ټپي کړی هم و. سرکاري سرچینو ویلي د ایراني وګړو لخوا د دوی کورنۍ ته څه پیسې ورکړل شوي، خو دا نه ده معلومه چې څومره پیسې ورته ورکړي دي. د ایران سرکاري ټي وی نن ویلي تهران سره ثبوت دی چې د دوی یو اټمي ساینسدان د وژنې تر شا امریکا لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې په روانه هفته کې په تهران کې یو ایرانی اټمي ساینس پوه په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د ایران سرکاري ټي وی رپورټ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویټزرلند سفیر ته یو خط ورکړی چې دا ښایي دوی سره داسې باوري دستاویزونه او ثبوت دی چې د دې ترهګرۍ پیښې تر شا د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لاس دی. د سویټزرلند سفارتخانه په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. امریکا د دې تور نه انکار کړی دی او غندنه کړې ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د عراق په جنوبی خار بصره کې یو ځانمرګي برید کوونکی چې د پولیسو په جامو کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکو د زایرینو یوې ډلې باندې برید کړی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. په بصره کې د صحت محکمې د څانګې مشر ډاکټر ریاض عبدالامیر د 500 کسانو د وژنې پخلی کړی دی. ویلي دي چې په دې حمله کې تقریبا 100 کسان ژوبل دي. د قطر امیر شیخ حماد بن خلیفه التانی د عربي هیوادونو نه په شام کې وژنه د درولو لپاره خپل ځواکونه په لیږلو غږ کړی دی. د نوموړي دغه خبرې د امریکایي خبری چینل CBS نتورک سره په یو مرکه کې مخې ته راغلي چې نن به نشریږي. التانی وړومبی عربي مشر دی چې په شام کې د تشدد درولو په موخه په عربي هیوادونو د پوز لیږلو غږ کړی. د ملګرو ملتونو په خبره په دې تشدد کې د 100 میاشتو راهیسې د 15,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. په اټلی کې پولیس ته هیواد مغربي ساحل سره نږدې د یو سمندري جاز د ډوبېدلو تحقیقات کوي چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د دې نه وړاندې ژغورونکو په جهاز کې دوه کسان ژوندي موندلي دي چې د ایشیا سره تعلق لري. دا جهاز چې کوستا کونکورډیا نومېږي د جهاز چلونکو د مشر نه د کښتۍ د ډوبېدلو په باب له پوښتنې کولو لپاره دی ساتل شوی دی. په کښتۍ کې موجود په 4000 کسانو کې زیاترو د بچ کېدلو لپاره استعمالیدونکي وړې کښتۍ کارولې، خو بیا ځینو په لامبو ځان بچ کړی دی. په دې کې تر اوسه 30 کسان لا درک دي او دا نه ده واضح چې دا پېښه ولې رامنځته شوې ده. په کوسوو کې پولیس د مزایچیانو سره په نښته کې د 130 نه زیات کسان گرفتار کړي دي. د مزایچیانو په خپله سیمه کې د سربیا نه راتلونکي ټرافیک د ودرولو هڅه کوله. په دې مظاهرو کې د 500 پورې کسان جوبل شوي دي چې زیاتره پکې پولیس والے دي. د کوسوو البانوي مزایچیان چې د خپلواکۍ د تحریک کړي دي دغه پوله د تړلو هڅه کوله. د هغوی په خبره دوی د کوسوو په خپلواکۍ کې د 2008 کال راهیسې د سربیا لخوا د خنډونو اچولو پر ضد مظاهرې کولې. سربیا د نسلی البانوی خلکو د خپلواکۍ پیژندنه نه کوي. او په کازاکستان کې د نن انتخابات شروع شوي دي. دا انتخابات په پارلمان کې دویمه پارټي راولي چې مقصد یې د هغه ناخوښي په اړه فشار کمول دي کوم چې د تیر کال د وژونکي بلوو نه پس رامنځته شوی وه. داسې تمه ده چې د صدر نور سلطان نظربایف نور اوتان ګوند به دا انتخابات په غوس اکثریت وګټي. د خبرونو پای
خبرونه مل بشال راډیو واردل تاسو موږ ټول خبرونه په منځنۍ صفه 521 کیلو هرتز اوریدای شي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی په اسماعیل خان دیرې کې د اورپکو برید د دوی بدل کېدای شي.
هلته د شتګردو اغواکارو د هغې دا یو کاروبار دی، هغې به خلک تختول به او پولیس د خلاف ډېر کامیاب کاروای کړی وي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي د ترهګرۍ پر ضد به جګړې ته دوام ورکوي خو خپله خپلواکي به هم ساتي. د پاکستان د سیاسي ناکرارۍ په اړه د پیپلز ګوند شیرپا وډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي د غیر آئینی بدلونونو مخالفت او غندنه به کوي. د مومند او چارسدې ترمنځ په یوې سیمې دامان کې اوسېدونکي مزدوري کوي او ځوانان یې له تعلیمه بے برخی پات دی.
دلته تعلیم بس ډیر زیات کم دی، انتهای بس ټول کلی کې زایما یو بدره کسان نور دی بس منګ وکړه.
د مشال رادیو د دویم کالیز په مناسبت د مشال اوریدونکو د رادیو د قبایلو غږ بللې دا او یو قبایلی ماشوم خو شیرونه هم راته لیکلې دي.
دوه کالیزا شین منزله د مشال تایلری د مشال مشابال دغه ژغ د پښتنو دای په چاپو خبروي ټوله دنیا د مش په حال.
دا او نور رپورټونه په روان خبری سات کې واورې ل مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورټ ترازو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلی په اسماعیل خان ډیرې کې د 13 ورځ د ضلع پولیس مشر په دفتر برید کېدې چې د پولیسو د هغو هڅو په بدل کې وي چې د په وینا د ورانکارو تختونکو او ورپکو پر ضد یې کړې دي. می افتخار حسین دا خبره هم رد کړې ده چې د ترهګرۍ پیښې بیا زیاتې شوې دي. دی وایي دا خبره هم ناسمه ده چې له طالبانو سره د خبرو د ناکامۍ له کبله داسې حملې کیږي. دی وایي تر اوسه هیڅ خبرې شوې هم نه دي. د اسماعیل خان ډیرې په دې برید کې د یو پولیس او دوه لاروی په ګډون و کسان وژل شوي. په دې موضوع نور تفصیل د شبیر جان په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین ویلی دی چې ډیر اسماعیل خان کې د ډی پی او په دفتر د وسلوالو برید دغلته د ترهګرو ورانکارو د پولیسو کامیابی کاروایو بدل کړي شي، ځکه چې پولیس دغلته څو ورځې وړاندې د اغواکارو ترهګرو په ضد کامیابی کاروای کړی وي. په دې هکله دوی مشال لیډو ته وایي
دا د درابن هلته علاقه ده او په هغې کې دوی داسې وایي چې یو امکان دام دی چې هلته د شتګردو اغواکارو د هغې دا یو کاروبار دی، هغې به خلک تختول به او پولیس دای خلاف ډیر کامیاب کاروای کړی وي. او هغه ته چې کوم دی دغه اغواکار چې کوم دی نو هغه مړ کړیو او چې کوم خلک یې اغوا کړیو هغه ته رها کړیو. لہذا دا د انتقام په بنیاد چې کوم دی یو پلانینګ کړو، چونکې دا دوی کاروبار دی او په کاروبار کې مداخلت دی په قیمت نه برداشت کیده د ګټې وټې سودا، نو په دی وجه چې کوم دی نو دوی دا یو مطلب چې د دې یو اقدام دی.
13 راسي د ترهګرۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتې راغله دي. نو په دې حق لا می افتخار حسین وایي چې ترسو د ترهګرۍ جړل نه وي ختم شوي نو داسې پیښې به کیږي.
داسې خبره نه ده، داسې خبره ده چې دا لهر هر وخت موجود دي، دهشتګر هر وخت په دې تاک کې چې هغه کاروایو کی چرته چې زموږ د سیکیورټی ایجنسو خپل کنټرول ډېر گرفت سیواوي دی کول غواړي خو نشي. بیا دا خامخا چې درې څلور پنځه میاشتې ته یو شعر وکاوي نو هغوی داسې یو پلاننګ ضرور کوي چې کله په ورځ کې هغوی درې ځله مطلب دما کو کې او کله کله په څلور پنځه میاشته کې یوه مونه کي. نو دا لهر هر وخت موجود وي، خو هیته کله د کامیابۍ چانس ملاویږي او کله ورته نه ملاویږي. او دې دوران کې زموږ سیکیورټی ایجنسی هم مطلب د دې په ناکام کولو کې چې کوم دی ډېر ځل کامیاب شي، خو د کامیابۍ پته چاته لګي نه، او چې کله ناکامي شي نو د هغې پته مطلب چې ټولو خلکو ته لګي.
طالب وسلوالو سره د خبرو اترو په حقله او د دې د کامیابۍ یا ناکامۍ په حقله دوی صدا رنګوایي.
داسې نه چې د مذاکراتو د ناکامۍ خبره، مذاکرات په هغه شکل کې شوي نه چې خلک وایي مذاکرات ناکام شو، ځکه چې نه مذاکرات انونس شوي دي، نه د مذاکراتو ټیم شته دی، نه چې کوم دی د مذاکراتو ایجنډا شته دی، او نه مطلب د مذاکراتو مطلب چې د هغې د ناستې او د راغونډېدو څه اعلان شوی دی او نه ځای معلوم دی. وړی وړی نقطو باندې یا ځای په ځای یا لوکل مذاکرات نه، خو چې کله نه دهشتګر راغلي دا لوکل وړی وړی ایسو کې مذاکرات کیږي. خو څه چې اوورال مذاکرات وي نو هغه مطلب چې طالبانو په خپل هم ډینۍ کړي دي په پاکستان کې، او زمونږ په طرف باندې مطلب چې داسې څه مذاکرات شته دی نه. البته امریکې ویلي چې مونږ د افغانستان طالبانو سره مذاکرات کوو، هغې کله مني او کله نه مني. دا خبره په تصدیق ته رسول غواړي چې او مذاکرات رښتیا کیږي او کنه کیږي.
یادونه ولله چې مفتخار حسین د برید په خلو ویل چې پیغه کې سلور برید کون کې یو پولیس والا او دوه لاروی هم وجل شوی دي او وو پولیس اهلکار ژوبل شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره تیار دی، خو په خپله سلامتۍ د خپلوا او خپلواکۍ باندې به کله هم موافقه ونه کړي. دا خبره د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بیګا د کابینې د دفاعي کمیټې په غونډه کې کړې ده، چې د هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم پکې ناست و. په دې اړه له اسلام آباد د ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
د کابینې د دفاعي کمیټې غونډه د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه، چې پکې پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د فضایي او بحري ځواکونو مشرانو او بعضې وفاقي وزیرانو ګډون لرلو. دې دوران خپل خطاب کې وزیر اعظم وویل چې ټولې ادارې په خپل ځای کار کوي او د ملکي سلامتۍ لپاره به ټول کام او ادارې د پاکستاني ځواکونو په شا ولاړ وي. د دې وینا وا چې پاکستان د امن لپاره وړاندې هم کردار ترسره کړی دی او بیا هم دې ته تیار دی. د زیاتوي وزیر اعظم وی چې پاکستان امن خوښي ملک دی او ټولو گاونډیانو او نړیوالې رورولې سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان با په سیمه ییز او نړیوال امن کې خپل کردار ترسره کوي. دې جنگ کې زموږ په زرګونو پوځي افسران، ځوانان او عام خلک وجل شوي دي، خو له دې کې موږ ځلانده ګټې هم ترلاسه کړې دي او دا زموږ په خپلو کامی مفادو کې دي او وخت په وخت نړیوالې رورولې زموږ د کردار ستاینه کړی ده. د افغانستان سره د تعلقاتو او هلته د امن په حق لا د وزیر اعظم وینا وا چې د دوه ملکونو ترقی د یو بل سره تړلې ده. دی وایي ترهګرۍ او افغانستان کې د ناامنۍ بدې اغیزې نیغ په نیغه په پاکستان پرېوځي او د دې د لاسه پاکستان ته مالی او ځاني زیان رسي. پاکستان په دې خبره متفق دی چې د هغه خاورباد کله هم د ترهګرو د پټن ځای په حیث استعمال نه شي. په مومندو ایجنسۍ د ناټو د برید په حق لا نوموړي وویل چې دې کې د سینټکام او ملګري ملتونو د منډیټ نه سرغړونه شوې ده او دې لړ کې تحقیقاتي رپورٹ هم مسترد کړو. وزیر اعظم زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د مرستو د پاره پارلیماني کمیټي نوې کړنلارې ټاکي. امریکې، ناټو او ایساف سره د مرستو او تعلقاتو د جاج عمل روان دی او هیله ده چې دې لړ کې به هره فیصله د ولسی خواهشاتو مطابق وي او دې سره به زموږ د ملکي سلامتۍ تحفظ او سیمه ییز امن هم باوري شي. د پاکستان په خپلواکۍ او سلامتۍ به هیڅ سمجوته نشي کولی او نه به چاته دا اجازه ورکړی شي چې ورسره د پاکستان خپلواکۍ، عزت او سلامتۍ ته خطره راودرېږي. وزیر اعظم دا هم وویل چې دا وخت پاکستان ته کمې خطرې ورپېښې دي. د هغې په تناظر کې ټولو ادارو او اولس لا د یووالي څرګندونه پکار ده چې دا شان ټولې ناوړه هڅې شنډ شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې سیاسي ناکراری روانه ده او د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي اوسنۍ حکومت په خرابې حکومتداري د هیواد سیاسي ناکرارۍ ته دوام ورکوي. دی وایي په هیواد کې د غیر آئینی هر ګام مخالفت به کوي. له شیرپا سره د مشال راډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
دا کوم بی یقیني چې دا سیاسي بی یقیني په دې کې تاسو سو وایي
زما په خیال دا موجوده حکومت خپل کوتایان خپل ناکامي خپل لاچکم طریقې سره دوی دا سرو کال تیر کل هغه په وجه داسې یو صورتحال جوړ کړی چې د خلکو توجه دا اصل مسلو طرف راغشي خو دې سره اوس حالات نټی کېږي دوی داسې دوی ته مشورې ورکړی شوې چې او بلکې دوی خپل ذهن داغ دی چې د ادارو ټکراو د خپل منځ کې پیدا کی او د ملک دوی د ځان شهیدان کی دغه زما په خیال د دې ملک او د قوم د دې وفاق لپاره او خاص کر د پښتنو خور لپاره دا یو ډېر تکلیف دی او ډېر نقصان دی صورت حال دی
چې وړاندې کیږي او کمی سم لیکي د دې په تاسو مرسته ملګرتیا کوي
ګوره هغه دا هغه اده تیتر اده بټیر هغه کې سیستم دا هغه چې کم دی مقصد حاصلو هغه مقصد هم کې نه فوت شو ځکه چې هغه سره او دې ته پته ولګی دا چې سو کې هغه نه کی اوس دا قرارداد فائدہ څه ده خونیم پیچیدې نمدوی څه حاصل ورغواړي قرارداد چې کله پیش کیږي دا یو مقصد دی او مقصد دای چې را هغه دغه نه سو یا سیاسي یا هغه فائدہ اوچدي نه خو ماته هیڅ نه ښکاری چې دوی ته بس هغه ملوشي دا دوی چې کوم مقصد هغه فیل شو
تاسو به کدا سي غیر جمهوریت قدمونه پورته کیږي غیر آئینی دا غي وساسو ګون سس تاسو وسو
مونږ به دا سه مزمت کو چې دا د دې هرچا نه به په دې کې مخ کیو او په سرکونو باندې په هر هغه لیا سره دا ما با مزمت کو او د دې با عملی طور باندې دا خایو چې بای زمونږ سو سټینډ
تاسو د جمهوریت ملګرتیا کوي
بالکل په 100% جمهوریت ملګرتیا وکړو
تاسو دا هم وخت نه کوي چې په ملک کې د الیکشن شي دا وخت نه مخ کې ټولټاکن شي په دا کله تاسو
مونږ دا ویل دي چې چونکه دوی خپل اخلاقی هغه دوی هغه اختیار چې هغه دوی دوی نه ځای شوی دی نو دې لپاره دا ضروری ده او دا کوم حالات چې جوړ دي نو دا اوس د دوی په قابو کې نه راځي دې لپاره مونږ وایو چې الیکشن دی اوسه دې لپاره مونږ نور سیاسي پارټو سره د اختلاف سیاسي پارټو سره مشترک یو پدې کې چې بای دا سه حالات ملکی جوړ نشي چې دې ته انارکی راشي او په هغه لحاظ سره مونږ ځکه وایو چې دا وخت نه مخته انتخابات
په ملک کې د ادارو د کوم ټکراو چې د عدلیه دی د فوج دی یا د پارلیمنت دی په کوم نظر ګوره دی دا بس ملک ته څومره نقصان ورسوي کده
ګوره ادارې خو کې توازن ساتل دا خو د یو جمهوریت حکومت په اولین فرایش کې راځي دا خو سر ډیکټیټرشپ نه دی او آئین زمونږ چې موږ په آئین باندې هغه کو چې دا الیکشن د آئین لاندې شوی دی او آئین کې کودا سے موږ داغه خلاف ورزو کوي چې ټکراو راشي په ادارو کې نو هغه خو موږ د آئین هم تحفظ نه کوو او د ادارو هم تحفظ نه کوو دا بیا خو جمهوریت عمل نشو پاګل یا سره او دا خو بیا دا سه هر هغه شو چې دا د تمغه جمهوریت اقدامات نه وایي چې کوم طریقې سره دوی روان دي
د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو ډلې له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مو د هیواد د سیاسي وضعیت په اړه د خالد خان مرکه اوریده د پاکستان د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز په یو اداریه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پارلمان ته د وینا او د حکومتي اتحاد لخوا د وړاندې کړل شوی قرارداد په اړه باس شوې دي موروال کاکړ له نور تفصیل سره
ورسپانه ډیلی ټایمز د ادارې په فایل کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پارلمان ته د وینا پر مهال پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې په خپل منځ کې یووالی ټینګ کړي هغه وویل چې خپل ځان وژغوري او پارلمان وژغوري هغه ځکه چې یا خو به په دې ملک جمهوریت وي او یا به امریت وي ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمهوریت پر ضد قوتونو ته په ډاګه کړه چې دوی به هر هڅه کوي چې د کومې بدبختۍ په وړاندې د پارلمان ټول غړي سره یو وساتي ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې یو قرارداد هم د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وړاندې کړ په قرارداد کې ویل شوی وو چې د پاکستان راتلونکي او د ولس شېګړه د جمهوریت په قوی کولو او د قانون په حاکمیت کې ده په قرارداد کې دا هم ویل شوی وو چې ټول ریاستي ادارې به خامخا په هغه چوکاټ کې د نن خپل فعالیت کوي چې قانون ورته ټاکلی دی ورسپانه لیکي چې حکومت د جمهوریت د ټینګښت د ملاتړ لپاره هڅه کوي چې د پارلمان د مجموعي قوت مظاهره وکړي او د پارلمان هیڅ یو غړی به هم په دې اړه فکر ونه کړي چې د دې قرارداد مخالفت وکړي، هغه ځکه چې دا د جمهوریت د بنسټیزو اصولو خبره کوي. ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي چې بل پلو د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډله دې ته تیاری کوي چې حکومت رانسکور کړي. هغوی پر درې لارو فکر کوي، لومړی دا چې له پارلمان څخه استعفا ورکړي، دویم دا چې پر حکومت د بې باورۍ په اړه ګام پورته کړي، او دریم دا چې یو لوی لاریون یا لانګ مارچ ترسره کړي. ورسپانه لیکي چې تر دې وړاندې د مسلم لیگ لخوا د ګیس او برېښنا د نشتوالي پر ضد په ټول ملک کې ترسره شوو احتجاجونو هیڅ نتیجه ورنه کړه، او د اوږده لاریون لپاره به یا خو د حکومت پر ضد د اپوزیشن راپورته کېدو ته اړتیا وي او یا هم د اسټبلیشمنت مرستې ته. اداریه لیکي چې د یو غیر قانونه ګام پورته کول به د ټولو سیاسي قوتونو لپاره ستونزمن وي، او د سیاسي ګامونو په مرسته د بدلون راوستلو هیله تر راتلونکو ټول ټاکنو پورې تته ښکاري. او کچیرې په ناقانونه توګه دا حکومت ړنګ کړل سو، نو به پیپلز ګوند بیا خلکو ته د ځپل سوي په توګه ورسي، او دا هغه څه دي چې اپوزیشن یې نه غواړي. اداریه په پای کې لیکي چې ټولو سیاسي قوتونو ته پکار ده چې یوازې د خولې تر حد نه بلکې پر جمهوریت باور وکړي.
د امریکای ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا باید تر هغه خپل وس د افغانستان په اړه خپل تګلاره جوړه کړي، ځکه چې تر هغه چې په افغانستان کې طالبانو سیاسي جوړجاړي ته غاړه نه ویخي او یا پاکستان پر خپل خاور او پکو ته د پټنځایونو ورکول نه وي بند کړي، نو تر هغه به افغان حکومت ته د نړیوالو د مالی او یو شمېر نورو مرستو اړتیا وي. د مقاله مهمه برخه لاسر عالم مومن داورو
په مقاله کې راغلي دي امریکایي پوځي چارواکي له افغانستانه د وتو او خپل پوځي بجټ کې د کمی خبرې کوي. همدارز امریکا سره اوس یوازې څو میاشتې دي چې په هغه کې به دوی دا پریکړه کوي چې د افغانستان نه د خپل ځواکونو وستلو وروسته به دوی دغه هیواد سره خپل مرستې جاري ساتي او کنه، او دوی مداره چې آیا دوی بل افغان پوځیانو سره د مرستې لپاره خپل پوځي کارپوهان ورلیږي او کنه، ځکه چې د 2000 کال او د دې نه وروسته به افغان عسکرو ته د دا قسم مرستو اړتیا وي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی دی د یادو شو مسلو په اړه د اوباما انتظامیه او د ریپبلیکن ګوند غړي خاموشه دي، خو د نړیوال مالیاتي صندوق او نړیوال بانک لخوا داسې خبرونه دي چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته که کابل ته په لویه کچه مالی مرسته ورنکړې شوه، نو دغه هیواد د مالی بحران سره مخ کېدای شي. همدارز افغانستان سره به دومره مالی مرسته پکار وي چې د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته یې په امنیت ولګوي. د دې ترڅنګ د حکومتي ادارو د چلولو او د خپل ولس د اعتماد د بحال ساتلو لپاره به هم کابل ته د زیاتو مالی مرستو اړتیا وي. افغان حکومت د دې اړتیاو مسله 13 میاشت د جرمني په بون ښار کې په نړیوال کانفرنس کې هم راپورته کړې وه، خو نړیوالې میډیا او امریکایي چارواکو ورته دومره توجه ونه کړه. افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ لپاره تر 2015 کال پورې د یو کال پر سر د 10 ارب ډالرو خواست وکړو. د نړیوال بانک تر مخه افغانستان ته د مرستو ورکول ډېر زیات ضروري دي، او دارنګ د کورني پیداوار 9% برخه به د نړیوالو د مرستو نه پوره کولی شي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې به په 2015 کال کې د هیواد د ټول اقتصاد نیمه برخه په پوځ او حکومتي خرچو لګولی شي. همدارنګه د کرزي حکومت خبرداری ورکړی که په دې برخو کې ورته مرستې ودرول شي، نو د ټولو شریکه ګټه یعنی د باثباته افغانستان ترلاسه کولو هڅې بعد تر خپل لاندې شي.
ریډیو خدا سے شیر چاغه ټول دنیا اوري او پښتنو علاقه کې کوم ډېر مسایل دي، نو داسې ریډیو او ته ضرورت ته زه دا غوي په دې سرګراغي ته مبارکباد پېښ کوم، او تاسو ته وکول رم چې د دې نه زیات چې کوم دې نو مطلب دی خپل مهنت کوي. زه یو ځل بیا د زړه کومې مشال ریډیو ته مبارکباد پېښ کوم.
نن د مشال راډیو د جوړېدو او د خبرونو د پیلولو دوه مقالې زده د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمو او قبایلي سیمو اوسیدونکو وای دا د دوی خپل راډیو ده او د دوی استازیتوب په خړه ډول کوي. نور تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورټ کې.
د سولې پښتونخوا مختلف سیمونات د مشال ریډیو د دویم کال زل منځلې په مناسبت غنو کسانو مشال ریډیو ته د مرخشکی غوشي غوشي پیغامونه را لېږلې دي. د نیمه قبایلي سیمه درازنده یونس شرنی پیغام په دا رنگ دی.
زه د ټول شیرانی قبیلې د ټول علاقې د مشرانو کشرانو او د مشال ریډو اوریدونکو له طرفه د مشال ریډو په دوهمه کلیزا د زړه له تله مبارکي وایم او د مشال ریډو زیرک نمایندګان چې کوم د قبایلي علاقو د پښتون وطن صحیح صحیح رپورټینګ او په زړه پورې حالات خپروي او داسې محسوسوو چې دغه ریډو زموږ د قبایلو خپله او ذاتي ریډو ده.
د سولي وزیرستان شکینا د ممتاز انجم وزیر پیغام وار وای او بیا اندازہ والا گوئی چې د شکی قبایلون مشال ریډیو څومره خوشحوي
میر خبر شوی د مشال ریډیو دوه مټلی زادو نو دا ډیره بختوره موکا دو دا موکا باندې ز د مشال ریډیو ټول کارکونون ته ز د زړه د کومنا او سره د ټول د شکی د عوامو طرفه نه مبارکي ورکاو واقعي چې مشال ریډیو د قبایل شکیما نمائندګی کو یکیما د قبایل فریاد رسوي دا ډیر کام ریډیو رسوي زکه خو دا میر د زون ریډیو بری دغه غټ مثال دا دی چې څوک هم وینا یا د شکی پایریا کې الار بار ریډیو پسند کوي او مشال ریډیو ور وی
د لکه مروت وس دونکا یا کت ویای چې د مشال ریډیو مشران د مشال دویما کلیزا په پراکش خو میجه په لکه مروت خل منځو
د مشال ریډیو دومه کلیزا منځله په موکي ز مشال ریډیو ټولو کارکونکو ته مبارک باد ور کوم د مشال ریډیو زمون دومره خوښه ده چې مشران په پراکش او موږ دلته لکه مروت کې کلیزا منځو دا د ټولو پښتنو ریډیو دی په موږ زکه ګرانا ده چې د مشترا هر وخت څنګ په څنګ وي زبر دویمې کلیزا منځله په کې دا غوښتنه هم وکړو چې مشال ریډیو لکه مروت ته نور توجه ورکړي
د سولي وزیرستان یو ماشوم چې دا وخت پر ډیر اسماعیل خان شمیش دای سلمان مسعود د مشال ریډیو د دویمې کلیزا مرخصکای په منظم ټکی کې شی ور کوي
دوه کلیزا شین منځله د مشال تایلری د مشال مشا بال دغه ژغ د پښتنو دای په چاپو خبروي ټوله دنیا د مش په حال مرخصکای ور تل جمع په خلوص د دویمې کلیزا په دویم کال
د مشال ریډیو غنو مینوالو د دویمې کلیزا بختور ورځ په مناسبت غشتنه وکړه چې د مشال ریډیو د نشریاتو وخت نور وغځولای شي سلام مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
د مشال ریډیو د دویم کالیز په مناسبت د قبایلی سیمو او رغزو او کرمې اوسیدونکو وای ریډیو ډیره خوخه ده او هیلمن دي چې مشال ریډیو به نور هم ښه کار ته ادامه ورکړي د سیمو د اوسیدونکو نظرونه لتا سره شریکو ل دوی سره د مشال ریډیو خبريال طارق او رغزي خبرې کړې دي
زه حبیب الرحمن نمیگم زه د اورگز ایجنسی ایجنسی ڈیولپمنٹ آفیسر یم د فاٹا سیکریٹریٹ پروجیکٹ ټول قبیلی سیمه کې چې چرته نه بجلی شته او نور تلویزیون شته دی او نو داسې بلې ادارې شته چې هغه د وجې نه خلق چې دی هغې ته معلومات میلاو شي هغې ته تفریح سبب جوړ شي نو دا واحد ریډیو دی او په دې لړ کې چې زه وینم نو مشال ریډیو ډیر لوی کردار ادا کړی دی او دوه کاله چې دی د یو ادارې په جوړښت کې دومره وخت نه وي خو چې مونږ د مشال ریډیو چې کم کارکردګي ده الا دا چې دا ریډیو به ډیر زر په خبرتګ به وکړي کله مو رګزی ایجنسی ته په دوره لاړ شم نو زه خلکو سره ګورم هغې ډسکشن د هغې بحثونه د هغې مباحثو کې د مشال ریډیو بار بار چې ذکر واورم نو زه په دې خوشحاله یم چې دوه کاله که لږ دي نو لږ به وي خو مشال ریډیو پکې ډیر لوی کار کړی
ما نامه حاجي سبت خان اورګزی د سردې کرم ایجنسی اوسیدونکی یم زه خو مشال ریډیو ټایم مبارکبادی ایسے خو چینل مختلف خو آپ قبیلو کے نشیور دل ادکس الیکٹرانک میڈیا یا خو بجلی نوی او یا دیز کے کیبل یا بل ذریعہ نشت ور دلشی او داد قبیلو مسائل و حل کول د پر یو واحد دس چینل د پختو څنګه مو مسائل څه دی هغه چرواکو ترسیږي پدې مې او مو غړو داس دی ک نورم تر کی وکړ شي
ز مشتاق احمد نه میګم پولیټیکل محرر يم صدې کې ز برکواد ور کوم مشال ریډیو تا او خو مودا توقعات کو اس مشال ریډیو ته صحیح معلومات وکي او دغه صحیح نشاندهي وکي د صحیح حالات او هغه مطابق هغه مخ کې وچ لوی نو هغه سدی انتظامی ته پته ولګي هغه باندې یو خو کار کو کړی شي نو مدغه توقعات کو اوس پورې هم مشال ریډیو ډیر ښه زبردست کار کوي خو مو مخکې انده توقعات
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو
دولسنیو بجی دی ملیحا امیرزاده او خبری سرټکی
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان میا افتخار حسین وای پر ډیر اسماعیل خان کې پر پولیسو برید د وسلوالو لخوا د دوی پر ضد د پولیسو د کامیابو کارروایانو بدل کېدی شي. د پاکستان پیپلز ګوند د شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وای د موجوده حکومت په ملاتړ کې په وړاندې کېدونکي قرارداد کې به نه شاملېږي. د بلوچستان یو عدالت هغه درې ایرانی امنیتي سرتېري خوشي کړي چې تېر کال د پاکستان پولې ته اوړېدلي وو. د ایران سرکاري ټي وی وای دوی سره داسې ثبوتونه دي چې د دوی اټمي ساینسدان د وژلو تر شا د امریکا لاس دی. په عراق کې په شیعهګانو برید کې 50 کسان وژل شوي دي. د قطر امیر د عربي هیوادونو نه په شام کې د تشدد درولو په موخه د پوځونو لیږلو غږ کړی. په اټلي کې د هغه سمندري جاز د ډوبېدلو لاملونو معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي چې پکې درې کسان وژل شوي دي.
خبرونه مولا ملیحا میرزاده واوریدل او وسم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو بیراویلې ادارې لوستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د سیاسي حالاتو د اړیګړي دوران د وزیر اعظم خطاب او د اسفندي ارولي قرارداد د جمهوریت د بقا هنداره ده. بلخ د نواز شریف په مشرۍ کې شوې د مخالفو ډلو سیاسي ګوندونو غونډه کې هم د غیر جمهوري او غیر آئینی اقدام نه پورته کولو پریکړه وشوه. اداریه لیکي چې د حالاتو سمولو لپاره ولسمشر آصف علي زرداري د اعتزاز احسن خدمات اغستل غواړي او ګنګوسي دي چې اعتزاز احسن ته د عدلیه او حکومت ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره ویل شوي دي او کی دی شي چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نه استعفا واخلي او اعتزاز احسن د ملک نوې وزیر اعظم شي. خدا به وخت ثابتوي چې راتلونکي کې سکیږي. اداریه اخره کې وایي چې 1300 شپې تو کالو کې کله هم امریت راغله دي نو ورسره ملک ته ډیر زیات نقصان رسیدلې دي. خو ضرورت د دې خبرې دي چې هر حال کې جمهوریت ته ادامه ورکړي شي او ملک د یوې بلې تباهۍ سره مخ نشي. دغه شان نن د نیوز ورځپاڼې خپل اداریه د خبريالانو په کار او دوی ته په ورپېخو مسلو لیکلې ده او وایي چې 13 ورځو کې د وجلی شوي خبريال سلیم شہزاد د وجنې د پلټنو رپورٹ راغی. خوده کې دا پته نه لګی چې نوموړی چا اولې وجلې دی. اداریا وایي چې خبريالان د ګډ ګډ نه رښتیا او صحیح خبرونه روباسي او د اولس په وړاندې یک دي. خو ضرورت ته د خبرې دی چې دوی ته تحفظ ورکړي شي. خو له بل طرف ته یو امریکایي ادارې پاکستان د خبريالانو د پاره تر ټولو خطرناک ملک بللی دی. اداریا وایي چې کال 2010 کې پاکستان کې 8 او 2011 کې 15 خبريالان وجلې شوی دي. د سلیم شہزاد د مرګ پلټنو سره به دومره شوی وا چې باقی پاتې خلک کم چې د صحافت سره تړلی دي په هغوی با د خپل ځان او خپلو کورونو خطره کم شوی وا او دوی با خپل کار ډیر په اسانه او بے خطره کولو. او د پیښور نخبریدونکو ورځپاڼه مشرق لیکي چې قبایلی سیمو کې د پولیو مخ پسې واقعیدونکو کیسونو وروستو مرکزی حکومت د دې سخت نوټس اغستې دي او دغه سیمو کې د پولیو ساسکي ورکول یقیني جوړولو په خاطر یې پریکړه کړې ده چې کومه علاقه کې ساسکي ورکول نه منع کړی شو د هغه ځای ترقیاتي کارونه به بندیږي او دویمه مرحله کے بعد دغه ځای خلکو ته سرکاری نوکری نه ورکړي کیږي. ادارې لیکي چې یقینا دا پریکړه به حکومت په مجبورۍ کې کړې وي خو چې کم خلک د خپلو بچو د روښانه راتلونکي نه نوي خبر په هغوی د ترقیاتي کارونو څه اثر پریوزي. ادارې وړاندې وایي چې داسې پالیسۍ په کار دي چې ورسره قبایل په خپله مینه خپلو بچو ته ساسکي ورکولو ته تیار شي ځکه چې دا کار په زور نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او سم نړیوالو رسنیو ته کتنه. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل مقاله کې لیکلي ل سبا کې د شي د پاکستان حکومت تر سخت فشار لاندې راشي. په دې هیواد کې د پوځي کودتا امکان نشته خو عدالتي پلټنې کېدای شي حکومت نسکور کړي. هلته د برتانیې په ډیلی ټیلیګراف کې د هغه ماشوم کیسه لیکل شوې ده چې د ځانمرګ برید لپاره له کوټې کندهار ته تللی و. د دواړو مقالو مهمې برخې ګولای ایاز دروړوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي 13 اونۍ پاکستان کې هغه وخت تاوتریخوالی زیات شو کله چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د دفاع سکتر د خپل دندې ګوښه کړو. د وزیر اعظم په وینا د دفاع سکتر په سپریم کورټ کې د فوج او د آی اس آی مشرانو حلفنامې په غیر قانوني توګه جمع کړې وي. د فوج لخوا په دې سخت برګون مخې ته راغلی او د سختو نتیجو خبرداري ورکړو. ورسپانلې کې د ګل ورځ نه وړاندې پر حکومت ډیر زیات فشار راتلونکې دی. په پارلیمان کې د بحث او سپریم کورټ کې د لانجمن لیک مقدمې اوریدنه به کیږي. په همدې ورځ حکومت به د عدالت مخکې د درغلو مقدمې په اړه خپل دریځ وړاندې کوي چې ولې دوی د عدالت د حکم باوجود دغه مقدمې نه دي کولاوي کړي. ورسپانلې کې په پاکستان کې د فوجي کوتتا په نظر نه راځي، خو د عدالتي پلټنې حکومت رانسکورولی شي چې د دوی په وینا پلټنې سیاسي مخې لري. بلخوا د برتانی ډیلی ټیلیګراف ورسپانې په افغانستان کې د یو ځانمرګي ماشوم قصه بیان کړي. عبدالصمد د ځان الوزولو نه څو منټه وړاندې خبر شو چې روزونکو خبري دروغ وي. ورسپانې کې عبدالصمد ته ویلي شوی وو چې دا کار ډیر اسان دی، دغه دوه تارونه جنگول دي، د دې په نتیجه کې به امریکایان وژل شي، خو خدای به هغه د دې نه محفوظ وساتي. هغه به په دې چاودنه کې ژوندی راوځي او بیا به هغه کس ته راشي چې بم یې په بدن لګولی وو. ورسپان لیکي دیالس کلن عبدالصمد سترګې تړل شوی وي او په بدن یې بم لګولی شوی وو. عبدالصمد د پاکستان کوټه ښار نه قندهار ته په پټو سترګو راوستل شوی وو. په بدن چاودونکو موادو الوزولو نه څو منټه وړاندې عبدالصمد ته احساس شو چې روزونکو دوی ته دروغ ویلي وو او هغه په انساني بم کې بدل کړي. عبدالصمد وایي چې دوی کلسترګي کلاوي کړي، نو دوی وکتل چې د دوی نه تور کار اخستل کیږي. دوی جړه او چغي وهل شروع کړي او خلک د خپل کورونو څخه راووتل او تپوسې شروع کړو چې څه وشو. عبدالصمد زیاتوي چې دوی خپل واسکټ ورته وخودو، نو خلک هم ویریدل او پولیس د دوی د بدن نه بم لری کړو.
دا مشال ریډیو ده.
د سور صلیب نړیواله اداره د افغانستان په خوست ولایت کې خپل دفتر پرانیزي. دوی وايي په دې ولایت کې به د بندیانو د حال احوال پوښتنه کوي، د دوی معلومات به د دوی کورنۍ ته رسوي او د یو شمیر نورو ستونزو په لری کولو کې به له خلکو سره مرسته کوي. ځایي خلک هم د دوی پر راتګ خوشحاله دي. نور تفصیل د نقیب الله متونوال په راپورټ کې.
په نړۍ کې د سره صلیب نړیواله خیریه موسسه چې د جګړې ځپلو سره مرسته کوي په 1990 کال کې په کابل کې له دفتر پرانستو وروسته د هیواد په نورو لوی ولایتونو کې هم خپل دفترونه پرانستل او د رسانو د يرغل او وروسته موده کې د کورنۍ جګړو پر مهال د جګړې له قربانیانو سره غني مرستې وکړې او تر اوسه هم د دوی فعالیتونه دوام لري. خو د دې اوږدې جګړې پر مهال سره صلیب په خوست کې کوم سیمه ییز دفتر نه درلود. خو دوی اوس غواړي په خوست کې دفتر ولري او خلکو ته خپل خدمتونه ورسوي. دا چې ولې دوی اوس په خوست کې د دفتر د پرانستلو پریکړه کړې. د سره صلیب یا آی سی آر سی د خوست لپاره ټاکل شوی مشر پیټر ګیګنی وایي چې دوی په خاله پکتیا څخه دلته خپل کارونه پر مخ بیول او دلته د ځینو تخنیکي او لوجستیکي ستونزو له امله دفتر نشو خلاصولی، خو اوس د شرایطو په برابرېدو سره غواړي دلته خپل دفتر ولري.
Ensuring family contacts.
موږ په خوست کې د خپل دفتر په پرانستو سره غواړو چې د بندیانو په ځنګړي ډول هغه بندیانو چې په بګرام کې دی او د دوی د کورنۍ ترمنځ او هم د امریکایي چارواکو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو او همدارنګه موږ غواړو چې د بیزای شوی کورنۍ سره مرستې وکړو او د روغتیا په برخه کې هم مرستې ورسوو. روغتیایي کورسونه جوړ کړو، د روغتونونو سره طبي مرستې وکړو او همدارنګه د اوبو په برخه کې به په کلیو ښارونو کې ځینې پروژې ولرو او د هغوی څارنه به وکړو.
People during times of armed conflict.
د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه امیر شاکرګر چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کندهار کې بندي وو، د سره صلیب د مرستو یادونه کوي او وایي چې د جګړې د بندیانو او نورو قربانیانو سره د دوی مرستې د ستاینې وړ دي.
دوی نه پوښتنه کوله، دوی سره غذایي کومک کوو، د دوی اوالې کورونو ته وړو او اوالې کورونو څخه ورته راوړو، د دوی د دوایو سپو بابې کومک کوو او په زمن کې د دوی ذهني او فزیکی ساتنه هم کله کله په غاړه اخیسته په مختلفو شکلونو. زه فکر کوم چې په خوست کې په سیاسي وضعیت کې دا تغییر راوړي چې د زندانونو حالات به بدل شي که خراب وي او په ځوان کې به هغه مایوبین او هغه مریضان چې نشي کېدای په افغانستان کې معالجه شي، لکه مثلا د قلبي ناروغیو ماشوم مریضان یا پولیو وهلي ماشومان، دا په یوازې چې موږ به په کابل کې زغلولای او په کابل کې به د دوی ترارې او چاره جوړولای. زه فکر کوم په خوست کې به دا مشکل رفع شي. راتګي نقص نه لري، هم طالب ته ګټه شوې ده په دې کې او هم افغان میشت ولسته، خوست میشت ولسته ګټه پکې شوې ده. توانې زه نه وینم.
د خوست د سبری ولسوالۍ اوسیدونکی ملی خان چې له ولسوالۍ دا مهال په لسګونو کسان د بګرام په زندان کې بندیان دي وایي چې د سره صلیب د ځای دفتر په پرانستل کېدو سره به یې د سیمې خلک وکولی شي د خپلو زندانیانو سره اړیکې ټینګي او له دې لارې د دوی له احوال څخه خبر شي.
دا چې سره صلیب په خوست کې دفتر پرانستلو دا یو ښه او نیک ګام دی. په دې سره به وکولی شي چې هغو خلکو چې په بګرام یا نورو زندانونو کې بندیان لري ډېر سهولتونه رامنځته شي. دوی به وکولی شي په خپله خوست ولایت کې د خپلو بندیانو ورونو او د کورنیو د غړو سره د همدغه ځای نه ملاقات وکړي. همدارنګه به هغه لیکلي پیغامونه چې دوی بګرام یا نورو زندانونو ته لیږي په اسانۍ سره بې ولیږل شي او ځواب به یې ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې بې سرحده ډاکټرانو یا ایم ایس ایف هم په خوست کې د یو لوی روغتون یا هسپتال د جوړولو چارې پیل کړي او غواړي چې د روغتیا په برخه کې دلته خپل خدمتونه خلکو ته ورسوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې د 5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د چرګانو د تولید او پراختیا پروژه له یوې ایټالوي کمپنۍ سره لاسلیک کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د کرنې وزیر د دولتي بودیجې نه د 5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د ننګرهار کامې ولسوالۍ کې د چرګانو د تولید او پراختیا پروژه د یوې ایټالوي کمپنۍ سره لاسلیک کړه. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی د شنبې یا خالی په ورځ په جلال آباد کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ لپاره د 5 میلیون په ارزښت د یوې پروژې قرارداد لاسلیک کړو. د دې قرارداد پر اساس به د مرغدارۍ د صنعت په مختلفو برخو کې ګڼ فعالیتونه تطبیق د چرګانو د نسلګیری یا بریډر فارم سلور فارمونه جوړیږي چې په کال کې 3 میلیون او 1,400,000 اګیو د تولید ظرفیت لري. د دې تر څنګ به د چوچکه شویو سلور مرکزونه جوړیږي چې د کال د 2 میلیون او 8 لکه چرګونو د تولید ظرفیت لري. دغه راز به د غوښینو چرګانو د تولید 50 نوي فارمونه او په یو کال کې د 1 میلیون او 15 لکه چرګونو د تولید ظرفیت به رامنځته کړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د ولسی جرګې د اقتصادي کمیټې مشر امیر خان یار د کامې د خلکو په استازولۍ خوښي وښوده چې په یاد ولسوالۍ کې د اقتصاد د پیاوړتیا په خاطر ګټوره پروژه پیلېږي.
ټول ته مبارکي ورکوم چې دا زمونږ استادې د ولسونو لپاره یو ښه پروژه ده چې هغه د بنیاد نه تر مارکیټ پورې به د دې هغه تولیدات چې دي په دغه پروژه کې شامل دي. نو دا زمونږ استاد لپاره یو خوشبختي ده، یو نیکبختي ده. خدای تعالی دې وکړي چې پر صحیح توګه سره دغه پروژه تدبیر شي او هغه کمی پیشبینۍ چې په پروژه کې دي او موږ ته ښودل شوي دي چې هغه په صحیح معنو کې تدبیر شي او واقعا
د کرنې وزیر وویل چې د ننګرهار ولایت په نورو ولسوالیو کې به هم د زراعت او مالدارۍ د پراختیا په خاطر پروژې ډیر ژر پرانیزي چې د ننګرهار د کانال رغول هم پکې شامل دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړو له کبله د دې هیواد ګڼ شمېر خلک له ښوونځي او تعلیمه محرومه پاتې شول. خو اوس د افغانستان د بیا رغاونې په ترڅ کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د نالوستو کسانو لپاره د لیک لوست د ښوونې بهیر پیل شوی دی چې پکې سلګونه نالوستو ته لیک لوست ښوول کیږي. نقیب الله متنوال له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د نالوستو یا له علم او لیک لوست څخه بې برخو خلکو فیصدي زیاته ده او خصوصا د افغانستان په جنوب ولایتونو کې چې درې نیمې لسیزې پکې دوامداره جګړه روانه ده ډېر خلک له ښوونځیو او تعلیم څخه محروم پاتې شول. خو په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د بیا رغونې د نورو برخو تر څنګ افغان دولت او ځینو نورو نادولتي موسساتو د خلکو د لیک لوست زده کړې ته هم پاملرنه کړې. په پکتیا ولایت کې هم د یوې نادولتي موسسې سی ټي آی لخوا نالوستو خلکو ته د زده کړې لړۍ پیل شوې. د دې کورس مسؤل استاد قاسم وایي چې دوی په تېره دوره کې له زرو زیاتو پولیس سرتیرو ته لیک لوست ور زده کړی او په دې دوره کې په 12 ټولګیو یا کلاسونو کې په سلګونو نورو عامو خلکو ته چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل دي زده کړې ورکړي. استاد قاسم زیاتوي چې دوی په کورس کې هغو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې عمر یې زیات او بې تعلیمه پاتې شوي وي.
یو لومړی کتاب د اساسي کتاب په نامه باندې او بل ماباد کتاب په نامه باندې دغه دوه کتابونه مونږ په 9 میاشتو کې تدریسو. مونږ په هوله کې 12 نارینه صنفونه لرل او 2 ښځینه صنفونه لرل چې په دې 12 نارینه صنفونو کې او په 2 ښځینه صنفونو کې زمونږ مجموع تعداد
له دې کورس څخه فارغ یو تن 50 کلن حشمت الله وای چې دوی په دې خوشاله دي چې په دې لوړ عمر کې یې زده کړې وکړي او هیله کوي چې دا لړۍ همداسې دوام وکړي.
موږ ډېر خلکو زده کړه وکړه چې اکثره سپینګری لکه ما غوندې لکه استاد محمود او دغه حاجي صاحب حسن الله د نور خلک سپینګری او بسواد وو اوس ښه زیات زده کړه ده که اوس نو مانا څوک پوښتنه وکړي دیني په باره کې پوښتنه وکړي هم ځواب ویلی سم او که په ساینسي لحاظ باندې پوښتنه وکړي هم زه ځواب ویلی سم او خدای دې وکړي چې دا پروسه تر اخره پورې دغه سي جریان ولري ځکه چې زموږ وطن کې ډېر خصوصا پکتیا ډېر شاته پاتې ده.
د پکتیا د پوهنې ریاست یا تعلیم محکمې مرستیال اسلام الدین منګل وایي چې د زده کړو دا یو ډېره ګټوره لړۍ ده ځکه دلته په سلو کې شپېته خلک له تعلیم څخه بې برخې پاتې دي او په دې سره به وکولای شو چې د لوستو کسانو شمېره زیاته شي.
په پکتیا کې د بېسوادۍ کچا ډېره لوړه ده. زه واقعیت یم چې موږ د سواد او زده کړې کچا 500 ته هم نه درځلی د څلوېښتو او شاوخوا کې ده نو شپېته فیصده د موږ د ټولنې پیندې لرونه د بسواده دي. دغه د سواد کولو لپاره باید ټول موسسات دولتي ورګونونه د محل خلک کوم څه کومک ونه کی موږ د معرفت او ارثا کې څه نشو کولای. زه مهمه برخه د محل خلک بولم.
د یادونه ده چې په دې ورستیو کې د نالوستو یا بتالی مخالکو لپاره د حرفو یا کسبونو د زده کړې کورسونه ورکشاپونه هم جوړیږي چې دا ډول خلک وکولای شي ځان ته په اسانۍ سره کار پیدا کړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
د نقیب الله متنوال په رپورت کې د پکتیا د نالوستو خلکو له حاله خبر شوې. د قبایلي سیمې مومند او چارسدی ترمنځ یو سیمه ده چې دامان نومیږي. په دې سیمه کې 15 کلی دي او لانجبنه ده. دلته ځوانان ټول بې تعلیم دي او په نږدې غرونو کې د ودانیو لپاره کاڼي وباسي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي ښوونځي یا سکولونه ډېر لرې دي نو ځکه تعلیم هم نشته. دا خلک وایي پرته له مزدورۍ بل چاره نه لري. شانواز ترکزي په دامان کې د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت جوړ کړی دی.
دامان د کوزم همون دو ایجنسی او دو چارسدی ترمنځ د تنازی ښکار د 25 کلو سیمه ده چې ځوانان یې بې تعلیم دي او په ځای غرونو کې د ودانو لپاره کاڼي وباسي. او په دې سیمه کې د ځای ولس په وینا په غیر مصدقه توګه د 2000 اکړو څخه زیاته داسې ځمکه شته چې وکرل شي خو ولې خو د اوبخورو نهر نشته او بل خوا کې چیرته کویان شته هم دي نو بجلی نه وي چې پټی پی وکړي. چپارس کلن سمین خان د مدو پچ نه پاس په غر کې لګیا او د کانو ټرک ډک کولو
سبق هم خنه هم جماعت کې هم خو پرېټ مداخله کیس دلته تعلیم بس ډیر زیات کم دی. انتخابي بس ټول کلی کې زای ما یو بدرې کسان نور دی بس منګو کې سبق
او امان الله هم دو دامان وسیدون کې دی. هغه نو و پختل څومره ځوانان په غر کې لګیا وی او کاڼي وباسي
ولا خصخ کار خاوی غرزوی درازم ساس کړي دی. ډېری مېړي بیس 200 2500 نه پات کی کله پاتم نشي دا شر پنځیش کسان دی داس بل دیو درانګي کس شمار نه شي سپت نه نی سودی ا دې غرونو کې لګي و ټول نه تعلیمونه هم کړی نه دي نو څنګه مو وی دا شي بس نو څوک نه و زما موږ په لغټو بزاته مزرای تر وته
او کله کله د غردا مزدوري بند شي نو بیا د ځوانان څه کوي. اتلس کلن یوسف خان وای
او جمعه یو کوه وا جمعه سی ګرځو او دوا جمعه یو کو درې جمعه سی ګرځو برانو نه وی ګاډ کار نه وی نو بس بیا مچ کمې شي خست دی او خرو کردی مرضی کو نو سبق خوښ مولی نه خو مغربی او بس دا کار مشرو کو سکول او سبق نه مو چټی کړه اور کی یارا الله سپینځلس کسان یو ورونه یو دوه شتغام د دیړی کې یو نور وړ زیات یو په دیړی چرته کې دوه کسان هم دی دیړی کې
نو دوستا په خپل څور مشکل کار دی یار
ول چې خه مشکل کار دی او چې سار مخام کور تلاړ شو ګردونه او کینسته نه شو سار چې ګاډي ولا رنو کې بس ناکامي سبق وي.
احمد جان د 25 کلونو دی او هغه وای د 40 کالو راهیسی په غر کې مزدوري کوي او اسکولونه د هغوی د ځای ډیر لري دي نو ماشومان ورته نشي ورتلې ځکه دا اولس بې تعلیم دی او کروندې یې هم نکېږي.
زمیداری وبنشته وبنشته نه نشته دی او دلته غار دی علاقه کې دغه غار لاندې سخته کویانو هغه موږ که موږ د واس نه دی او په حکومت او یا د غره لکاینو برمی وخی یا دغه وخی ټویلن وباسکا
د دې ولس په وینا د دې سیمې زیاتره تعلیم د سو ځوانانو دی چې تر لسم جماعتي سبق وایلي نور بس په دې غر کې مزدوریانه کوي. شنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. د پاکستان د انګریزي ژبې په ډیلی ټایمز کې د لیکوال او کارپوه فرحت تاج یو مقاله خپره شوې ده. نوموړي لیکي د خیبر پښتونخوا له خاورې په ګټې اخیستو د هزاري او د قبایلي سیمو د صوبو جوړولو غوښتنه ناسمه ده. د دې د هواري لار دا ده چې قبایلي سیمې د هم له خیبر پښتونخوا سره وتړل شي. نجیب عامر د دې مقالې مهمې برخې دروړوي.
فرحت تاج ډیلی ټایمز ته په خپله لیږلې مقاله کې لیکي د 2012 کال په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په سیاسي فضا کې یو ناڅاپه داسې غوښتنې پیل شوې چې د خیبر پښتونخوا ځینې برخې دې په نوو صوبو بدل شي او د هزاره قبایلو د صوبو نمونه دې ورته ورکړل شي. فرحت تاج وایي متحده قومي مومنټ دې خبرې ته ډېره هوا ورکوله، حال دا چې دوی په خیبر پښتونخوا کې هیڅ نفوس نه لري او په دې تورن دي چې دوی په کراچۍ ښار کې د پښتنو د وژلو تر شا لاس لري. فرحت تاج په دې لړکې پېښور کې د شوې یوې قبایلي جرګې یادونه هم کوي چې د دې په وینا قومي مشرانو پکې وویل دوی د پښتنو د خاورې د ویشلو خلاف دي. دوی د اف سی آر قانون، د قبایلي انتظامیه او د قبایلو نه د منتخب شو د پارلمان د غړو غندنه کوله او ویل چې دوی د پاکستان د استخباراتو ګوډاګیان دي. لیکوال زیاتوي د قبایلو مشرانو غوښتنه کوله چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي، خلکو ته د رایو د ورکولو حق ورکړل شي او صوبایي قانون دې هلته لاګو شي او په دې لړ کې د عوامي نشر پارټي دې په هر دریز د دوی غږ پورته کړي. فرحت تاج وایي د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د پیښو نه پس قبایلي سیمو ته د استخباراتي ادارو په واسطه بهرني ورپکې راوستل شول. د خلکو د غږ د خاموشه کولو لپاره د قومي مشرانو هدفي وژنه پیل شوه او تر ننه چا د دې خبرې پلټنه ونه کړه چې په قبایلي سیمو کې دومره زیات خلک چا ووژل. نوموړي وایي دا اړینه ده چې د ای ان پی لخوا د ترتیب شوې دغې جرګې د مشرانو خبرو ته د ټول پاکستان په کچ وګونیول شي، ځکه معلومه نه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغو مشرانو نه کوم یوې په هدفي وژنه کې په نښه کیږي، لکه تر دې مخکې چې یو نیم زر قومي مشران د دا ډول غوښتنو نه پس په مرموز ډول وژل شوي دي. لیکواله په ځانګړي ډول د دوه قومي مشرانو یادونه کوي، د نثار وزیر او د لطیف افریدي چې د لومړي تړاو د وزیرستان او د دویم د خیبر ایجنسۍ سره ده. فرحت تاج لیکي د مومندو ایجنسۍ یو قومي مشر په دې جرګه کې وویل کله چې په کراچۍ کې ولسی خلک وژل کیږي خلک یې پر ضد مظاهرې کوي، خو کله چې قبایلو کې هدفي وژنې کیږي هیڅوک پرې توجه نه کوي. په سلاله پوسته چې برید کې پوځیان وژل شي حکومت وویلا کوي، خو چې عام قبایلو وژل شي څوک پرې غوږ هم نه ګروي. فرحت تاج په اخره کې لیکي که حکومت د زړه نه د قبایلو ښېګړه غواړي نو قبایلي سیمې دې د قلم په یو فرمان د خیبر پښتونخوا پورې وتړي. همدا کار حکومت تر دې مخکې د سوات، دیر، چترال، بهاولپور او نورو سیمو سره هم کړی دی او په دې لړ کې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو ته هم اقدامات کول پکار دي.
د مشال رادیو د دویمې کالیزې په مناسبت د خیبر پښتونخوا او د سینیر وزیر او د عوامي نشل ګوند د یو مخکخ بشیر احمد بلور پیغام واوري.
زه خداویم چې مشال ریډیو چې کوم پښتنو لپاره دا کوم دا ریډیو شروع شوی دی دا یو مثال دی او دا مونږ ستاینه کوو ډیر زیات دی. د کومې د دوی ټول ایڈمنسٹریشن ته، د دوی خلکو ته، د دوی کارکنانو ته، د دوی مشرانو ته مبارکباد ویم. خدا ویم چې دا د پښتون قوم لپاره تاسو کوم جدوجہد کوي، کوم خدمات وکوي، دا د ډیر د ستانه ور دی او موږ تاسو مبارکباد وایو. بالکل سوزله ما چې خبرې کړې دي نو ما ته خلکو ویلې چې مشال ریډیو کې ستا دا خبره وتا دا کړې دا کړې دا پښتانه زیات چې دی هغه دا مشال ریډیو ری.
تاسو مشال رادیو ته غواګیز د خیبر پښتونخوا په پیښور کې د صوبې د خزینه کالجونو زده کوونکو یو ونیل منځلې ده چې پکې د ویناګانو، ناتونو، تلاوت، سندرو، مقابلې او د ساينسي او کلتوري شیانو سټالونه لګول شوی ول. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو چې د همدې کالجونو د یو مقابلې پر مهال د سندرې په غږ پیلېږي.
د خیبر پختونخوا سرخر په خور کې د زنانو لپاره فرنٹیر کالج کې د صوبې د ټولو کالجونو زده کوونکو لپاره سټوډنټ ویک یا د زده کوونکو هفته اومانځل شو چې پکې د صوبې یو شمېر جنکو کالجونو برخه واخیسته. دغه پروګرام کې د تقریرونو، سندرو او ناتورو مقابلون علاوه بلایبل سټالونه لګول شو چې پکې د پختونخوا د ثقافت بلایبل اړخونه وړاندې کړی شو. د دې هر څه تنظیم کوونکی د فرنٹیر کالج یو استاد انیل غنی مشال لیډو توای
زموږ اسلامیات فنکشن 12 کالجز پارټیسیپیټ کړو. سیکنډ شو
زمونږ د انګلیش پروګرام او بیا د ترډ پروګرام چې د اردو او فورث باندې زمونږ ویرایټی شو او فیفث باندې زمونږ پښتو لینګویج پروګرام او نن سکس ورډ د ویرایټی شو کې سټوډنټس خپل پروګرامونه علاقائی ډریسونه ډانسونه تقریبا هر څه کړو او پښتو کې زمونږ ټاپک مشران خدي که کشران پای باندې مختلف سټوډنټانو فیور کې او اګینسټ کې ډیبیټس وکړو پښتو غزل سرای سرګرد جانان کې زمونږ خپل دهانونه د کوا د خپل دنیا زوګستا د دنیا نه
کلتوري سټایل کې د خیبر پختونخوان علاوه د قبایلی سیمو او د افغانستان کلتوري جامې د کوونکو اچولې وي په دې خلا باندې دوی مشال لیړو توای
جی زمانو هما دې او ما دا د افغانستان کپڑے اچولې دي افغان کلچر دې موږ پریزنت کوو او دا ډیر څه ضروري دي ځکه چې د پختونو یو کلچر دې کې واځي حقيقي داغي او ریواجونه کې کې دې کې دا دلته کې واځي حقيقي وي دي کنه چې دلته کې زمونږه پرده سونه اهم ده دلته کې خزي بل کورونه کې ناس دي خپل کارونه دي اور سړی حجره کې وي هغه حجره سنبالي دا ډیر څه ضروري دي ځکه چې تاسو وخت سره څنګه ګورئ نو هر څه بدليږي خو لیکن موږ د خپل کلچر هیرول نه دي پکار
ته برخلي کالج پرنسپل سوري اقبال د فرنټر کالج د پرنسپل په داسې حالاتو کې داسې پروګرامونو کول ستاین وکړه او ویل چې د سبق سره سره داسې هلې ځلې ډیر ضروري دي
داسې پروګرامونه په کالجونو کې کوو دا سمو خو خیر داسې وکړه چې کومه تیر شو د دهشتګردي چې جینکو په کلاس کې وې ناستې ونو سره به یاره چې چرته څه ونیشي نو حال کې جمع کول بیا داسې فنکشنز کول لږ چې امن شو بلکې امن لا نه وو حال کې به موږ ناستو درز درز به شروع شو نو دې داسې یو قدم اوچت کولو چې هغه ویرې د خلکو د زړه نه وېسته د جینکو د زړه نه وېسته زموږ د زړه نه وېسته چې څه به وشي نو د بمونو په درزا دروزی کې دی دا فنکشنونه شروع کړ
دا چرخدي زلې تاجو بيبي ډيري کالج یو د کون کې نور سبا د خپل لګولې شو سټال په خپل باندې وای
دلته موږ خپل کلچر شو کوو په خبر کلچر او رورل اربل دوانو د تندلی دې د کې ټیبل کې دنه انګيټي پراته ده او نن سبا ګیس لوډ شیډینګ ده نو ځکه ډيري یخني دي نو یخني کې دا موږ خپل کلچر نیو جنریشن ته خایو چې دا ډېر ښه انرژي سیوینګ دی کې ده ځکه چې ګیس بلونه دمنه ډېر راځي چې ګیس وی هم نو به بندا هیټر نشي لګولې بل دا موږ خېلې دي چې دا موږ پښتونخوا کلچر کې نه حجره سیستم ده دا حجره ده بلته سړی بیل نه سی او خزه کور کې بیلی دا جنکه پرده کې کالجونه تزي
یادونه ولدا چې دا پروګرامونه کې د پښتونخوا مشهور ثقافتي خوراکونو سټالونه هم لګولې شوی بلخوا په بیلابیلو مقابلو کې په مجموعي توګه فرنټیر کالج اولنی پوزیشن ترلاسه کړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال اړیو ته غوږی است او نن د مشال اړیو دویمه کالیزه ده په دې اړه باندې زموږ یو همیشنی اوریدونکي لالا زمیر معلم لالا زمیر یو پیغام هم را رسول دی مبارکی را تر کړی دا اوس یو بل رپورت ته ورزو د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پاکستان د پوز په مرسته د والیبال د لوبي سیالي پای ته رسیدلې دي دا سیالي د 2010 زیږیز کال د لومړۍ ورځې د هغې ځانمرګ بریټ په یاد کې جوړ کړل شوی و چې پکې ګڼ شمېر لوبغاړي وژل شوی ول د مشال اړیو خبريال عمر دراز وزیر دی سیالي ته ورغلی او دا رپورت جوړ کړی دی
د خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې 15 ورځنی والیبال ټورنمنټ فائنل لوبا سرتا ورسېده کوم ټورنمنټ چې د پاکستان فوج په مرسته د هغه کسانو په یاد کې جوړ کړی شوی و کم کسان چې د کال 2010 په ډومبې ورځ لکی مروت شاه حسن خیل کلی کې د والیبال لوبې پر مهال ځانمرګي برید کې وژل شوی او ژوبل شوی و چې په دغه ځانمرګي برید کې خواوشا د سلو نه زیات کسان مړه او ګڼ شمېر ژوبل شوی ول د لوبې د کتلو لپاره د خواوشانه په زرګونه خلک را جمع شوی وو او د لوبې مشر ملما سینیټر سلیم سیف الله خان را بلل شوی وو په دې موکا نو موړی مشال ریډیو ته د دغه ټورنمنټ په اړه وې
با یو ډیر لوی غټ سانه وا سل نه سیوا د دې علاقې عزتمن مشران مو کشران مو پکې شهید شول زندگی چې دا انسان خپل جد او جهد چې دی هغه جاری ساتي مجموعي تور باندې پیز باندې دیش زرا پاکستانیان چې هغه کې فوجیان هم شامل دي پولیس والا شامل دي هغه په دې جنگ کې شهیدان شوی دي او خپل کوشش ادا د نن ټورنمنت مقصد هم دا دی چې یو هغه سانحه پوجا مونږه دانشو کولای چې خپل صحت لپاره چې کوم دا گیم دی دا انتهایی ضروری دی دا نن دغه سلسله ده چې په دې ضلع کې غریب عوامو لپاره څه بندوبست وشي دی سیل و تفریح دی کھیل و تفریح
د ضلع لکی مروت ڈی سی او نثار محمد خان مشال ریڈیو تا وی چې د کال 2010 سانه نوروز تا د دغه سیمه په خلکو کې ډیره مایوسی خوره شوی و. نو دغه ټورنمنټ مقصد هم دا و چې خلک د خوشحالی او مثبت سرگرمیانو په طرف متوجه کړي.
زمون په دې ضلع باندې د سپورټس اکټیویټیز بالکل ختم شوی و. ا یو جنرال فیلینګ و د ریسپانډنسی یو مایوسی غونته و. نوٹوکه د پاک آرمی په کوششونو سره زمون دا کوشش چې مونږ د سپورټس اکټیویټیز دوباره ریوایو کو او د خپل قوم ته ان جنرال او د خپل ضلع اوسیدونکو والو ته خصوصا دا پیغام ورکو د امن چې وګورئ دلته سپورټس اکټیویټیز روان دي د محبت او د امن دا پیغام ورکول او بری مقصد زمونږ دا و.
د لکی مروت امن کمیټې مشر مشتاق خان وې چې دوی تا په بیا بیا د نامعلومه وسلوالو لخوا د ډکې ورکړې شوې دي چې د دغه رنګ لوبې څخه دې لري اوسي.
کلاران او مثال عوام 115 کسان شهیدان شو. ټول موږ چې کوم کلاران او مثال په چلاړ نو دې په باره چې موږ هیڅ دره و هغه نه باوجود د خوړ آرمی د موږ ټول د بنرې چاوړي موږ د داخل کوشل د څه چې پاره د ستاد دې ختمه سي نو د ستاد ګردو مثال بار بار وای موږ زم کیګانې کولې چې نو مثال دا ته بتاو ولې بالونه نو کوه ټول منټان باندې کو نو موږ دا ته مناقید کړه به باوجود دې موږ شکر الحمدللہ نو خلق جلد دستی پچھے واغستا.
دا لکی مروت شاہ حسن خیل امن کمیٹی مشران ہوئے چکا ہر سمرہ ہم دوی تا دڑکے ورکڑے شوے خود دوی خپل حوصلے کلا ہم ندی بیللے او طلبہ حسا کوی چا پسیما کے دا غرنگی مثبت سرگرمیان مخپوڑان دے بوزی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا